دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
نو قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا د لوی خیبر پختونخوا ځنګړي خبرونه ته خره غلاست نن د ګول یا دوشنبه ورځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې ولسمه نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د ماخام اته په کابل کې ونی می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار لس بجې دي په دې یو ساته خبرونه کې مو قربانه ز مجاهد جواد
او زه نو شروان کلندر
هر کله کوم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو او پاکستان لخوا د افغان کډوالو سره مرستې لپاره را جوړې شوې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې افغان ولس د جنگ له وجې تر سلويختو کالو مصیبتونه لیدلې دي او اوس باید دوی نور امن وویني. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس په دغه مهال په نړۍ غږ کړی د افغان کډوالو مرستې د جاري وساتي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کانفرنس کې د وینا پر وخت ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه برخه لري او په دغو خبرو کې چیلنجونه او فرصتونه دواړه شته.
د بلوچستان په سر خارکوټه کې په یو ځانمرګي برید کې نن ماښام وو کسان وویل شوي او تر یو شنور ژوبل دي. پولیس په امکاني توګه وایي چې د ځانمرګي برید هدف په دغه ځای کې د یو مذهبي ډلې جلسه وه.
او اوس هم بشپړ خبرونه
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې افغان ولس جنگ له وجې سرلوختو کالو پورې مصیبتونه لیدلې دي او اوس باید دی امن وویني. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو او پاکستان لخوا د افغان کډوالو سره مرستې لپاره را جوړې شوې غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې دا وخت پاکستان پوز او د پاکستان حکومت د افغانستان کې امن په اړه باندې یو خوله دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس هم په دغه مهال وینا کړې او په نړۍ غږ کړی چې افغان کډوالو مرستې جاری وساتي.
بل پلو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش وایي له نږدې دوه ولسیزو را په دې خوا وسلوال مخالفین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لمنځه جنگیالي جذبوي او په دغه هیواد کې د کډوالو کمپونه یې خپل پناځایونه او روزنیز مرکزونه ګرځولي دي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې پاکستان او ایران باید له افغان کډوالو څخه د افغان حکومت په وړاندې د یوې سیاسي مسلې او د فشار د عامل په توګه کار وانخلي.
د پاکستان داخله چارو وزیر اجاز شاه منلی ده چې دا خبر سم دی چې د پاکستانی طالبانو په خوانی ترجمان احسان الله احسان د امنیتی ادارو د ولکې څخه تښتېدلی دی. ډان ورسپانه دغه خبر خپور کړی دی او وایي چې احسان الله احسان یو میاشت وړاندې په یو آډیو پیغام کې مطبوعاتو ته ویلي چې دی په کال 2018 کې د پاکستان امنیتی ادارو د یو لوزنامې د لاندې تسلیم کړو خو اوس د پوز د ولکې نه تښتېدلی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کانفرنس ته د خپل وینا پر وخت ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه برخه لري او په دغو خبرو کې چیلنجونه او فرصتونه دواړه شته. په ورته وخت کې بیا وسلوالو طالبانو ډار څرګند کړی چې ښایي د رواني فبروري د میاشتې په اوږدو کې له امریکا سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د سولې د تړون د لاسلیک کېدو لپاره دوها چې د قطر پلازمینه ده ټاکل شوې ده ځکه د تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په دغه ښار کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ډلې او د طالبانو د قطر دفتر غړي عبدالسلام حنفي خبرې په داسې وخت کې رامنځته شوې دي چې لا تر اوسه هم دغه تړون د لاسلیک لپاره کومه ځانګړه نیټه په رسمي توګه نه ده اعلان شوې خو تر دې مخکې طالبانو د طالب یو شمیر مشرانو ویلي و چې کیدای شي د رواني میاشتې په 9 نیټه دغه تړون لاسلیک شي.
او د چین د صحت چارواکو ویلي دي چې د کرونا وایرس نه د مړو کسانو شمیره 1300 ته رسیدلې ده. چارواکي دا هم وایي چې د کرونا وایرس نه د متاثر شو کسانو شمیره د اویا زرونه اوخته ده. نن د چین چارواکو دا هم ویلي دي چې د دغه ناروغۍ نه تر 1100 پورې کسان بیرته روغ شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دی وسره اوسی
کو تاسو د وی او ډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو معلومه را ده هر ګول ورځ نواله ترجمه ورځ پورې لوی خبر پښتونخوا د خبرونه کې په اولنې برخه کې تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو او په اخرې نیمه غنټه کې موږ تاسو سره د سیمې پاړه باندې یو اهم موضوع باندې خبرې کوو. نن به فاینانشل اکشن ټاسک فورس کوم غونډه په پیرس کې روانه ده په کې چې باندې ته کتنې کیږي چې پاکستان نوم د خړ فیرس نه اوخکلی شي یا په تور نوم کې تور نوملړ کې واچولی شي او کنه نور څه فیصله کیږي. په دغه باندې به موږ تاسو سره خپل شړنه شریکو د ریپورتونو په برخه کې. دا وخت د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه باندې چې کوم غونډه را جوړ شي او هغه ته د ملګرو ملتونو سره منشي انټونیو ګوټرس هم ورغلو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د غونډې ته ویل دي چې افغان ولس تر څلوېښتو کالو پورې مصیبتونه لیدلې لري او اوس باید امن وویني. په دې اړه باندې را سره د اسلام آباد نه ډیوه خبریال عربی اپیل یو رپورټ هم شریکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په هیواد کې د افغان کډوالو موجودګي په صورت کې ممکنه نه دی چې د دې ځای څخه کېدونکي تندروي د ختمېدو څخه ضمانت ورکړي. په کلوته د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتیرس ویلي چې د کډوالو محفوظ واپسي لپاره امن ضروري دی او دوی په نړیوالې ورورولۍ شخ کړي چې کډوالو د سیمواري اخصو لپاره دی مخ په وړاندې راځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو څلوېښت کاله پوره کېدو په اړه کېدونکي نړیوال کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتیرس د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې مشر فلیپین ګرانډي او د افغانستان مرستیال نائب صدر استاد دانش سرور په شمول یو شمیر مشرانو ګډون ولرو. په دې محل د غونډې سره وینا کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتیرس وویل چې پاکستان د مالی ستونزو باوجود افغان کډوالو ته ځای ورکړی چې په نړۍ کې یو مثال.
Now it's the time for the international community to act and to deliver. And our ability to succeed will be a litmus test for the Global Compact on Refugees. Its promise of greater responsibility sharing with countries that have shouldered the burden until now.
دا وخت نړیوالې ورورولۍ ته پکار دی چې مخکې ته راسي عملی کردار ولوبوي او د هغه هیوادونو سره سیمواري شریکه کې چرته چې دغه کډوال موجود دي. دوی زیاته کړه چې دغه کانفرنس پیغام دادی چې د یووالي په توګه افغانستان پاکستان او نړۍ سره ګډ عمل لار خپل کړی سي. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان یوازې د افغان کډوالو له سببه د افغانستان د امن خبره نه کوي بلکې په زړه غواړي چې افغان کډوال هیواد ستانه سیم. دی ویل چې پاکستان د افغانستان سره پر کوله ازغن تار لګوي خو د دې باوجود د افغان کډوالو تر واپسی د تندروي د ختمېدو ضمانت نسی ورکوي.
وی هاف ریفیوجی کیمپس فور اوور 500,000 پیپل اوور 100,000 پیپل. هاو از انی ګورنمنت سپوز ټو چیک ا فیو تھاوزنڈ ملیٹنٹس اف دے اپریټ فرام ودن دیم. سو ان ا وے اٹ از امپورټنٹ فار پیس سو دیٹ د ریفیوجیز the conditions in Afghanistan are such that the refugees can go back, so then we can take responsibility if someone operates from this side.
د موقع افغانستان مرستیال نائب صدر استاد دانش سرور وویل
اما واضح است که موضوع مهاجرین افغان در پاکستان یا ایران و یا هر جای دیگر نباید به یک مسئله سیاسی و به یک عامل فشار بر حکومت افغانستان تبدیل شود.
دا کډوالو معاملې په کار دي سیاسي جوړه نکړې سیم او پر دې غیر منصفانه فشار وانه چول سیم. دوی دا هم ویل چې دا ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د باقاعده پلان لاندې په کار دي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي سیم. انټونیو ګوتیرس په خپل دغه سفر په محل د پاکستان د صدر او د فوج د مشر سره هم وینم. دوی به سبا د لاهور سفر کوي او هلته به د کرتارپور راهداري او پاکستان کې موجود اقلیتونو د مشرانو سره هم وینیم. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوردون کو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغان کډوالو په اړه د جوړ شوی کانفرنس په اړه مو راپور واورید چې پکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څرګندونه وی او دغه ډول د افغان حکومت دریس. خو په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په دغه کانفرنس کې خبرې کړې دي او د خبرو پر وخت یې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهمه ونډه لري، یو مهمه برخه لري او په دغو خبرو کې چیلنجونه او فرصتونه دواړه شته. د سولې په اړه نورې کومې څرګندونې شوې دي په دغه کانفرنس کې؟ دا به تاسو له سیمې څخه د لیوي د خبریال ارشد حسین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي، خو تر ټولو لوی چیلنج هلته مخالف ډلې د یو بل سره خبرو ته کېنول دي. د ګلپرز اسلام آباد کې د افغان کډوالو په حق له نړیوال کانفرنس ته خپل خطاب کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وینا وه چې د افغانستان د کشالې هوارې انتهایی پیچلې دي، ولې بیا هم هلته د امن لپاره هڅې روانې دي. نوموړي زیاته کړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې کابل با بین الافغانی خبرو ته هم لاره هواره شي. هغه وی امریکا ته د افغانستان څخه د وټلو لپاره د چا د اجازه ضرورت نشته. امریکا که وغواړي نو په یو طرفه ډول هم وټلی شي. موږ ځکه امن لوزنامه کول غواړو چې د نوې د لسیزې تیروتنې بیا تکرار نشي. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل خطاب کې ویل د پاکستان فوج او ولس افغانستان کې تلپاتې امن غواړي او زه د زړه نه غواړم چې په افغانستان کې امن خبرې کامیاب شي. په خوا به د افغانستان په باب له د پاکستان د فوج یو او د حکومت بلا پالیسی وا، خو اوس داسې نه ده. هغه وای موږ ټول په افغانستان کې امن غواړو. دا په دې نه چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه افغان کډوال میشته دي، بلکې د یو بشر دوست په حیث موږ په افغانستان کې امن غواړو او موږ په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره هر څه کولو ته تیار یو. د افغان کډوالو په حق له نړیوال کانفرنس ته د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل که د امن خبرې چرته هم کیږي نو ملګرو ملتونو له د هغې برخه جوړېدل پکار دي او که چرته هم ضرورت وي نو اقوام متحده به په دې کې خپل ونډه ضرور اچوي. هغه وای د افغانستان د کشالې د هواري لپاره امن ترلاسه کېدل اړین دي. هغه وای د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره د افغانستان دننه د خلکو ترمنځ امن اړین دی او باید چې بین الافغاني خبرې هم وشي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې مطبوعات وایي امریکا او طالبان امن لوزنامې لاسلیک کولو ته نږدې شوي، خو د افغانستان صدر اشرف غنی د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو په ارادې شک څرګند کړی او ویلي طالبان باید له پاکستان سره د خپلو اړیکو لرلو په اړه وضاحت وکړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن ویلی دی چې تر وښلک پورې افغان کډوال دا وخت په پاکستان کې موجود دی، خو دغه په لکونو کډوال سستون ځلې دی. د ډیوا خبریال داود جبارخیل په پیښور کې د ځنو کډوالو سره خبرې اترې کړې دي او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
زمانم شیر آغا دے رو
40 کال خوشو
سلویخ کال
سلویخ کال
افغانان دسی سستون زی مشکلات لري.
افغانان خو سپوری چې د سراسری په مشکلاتو کې دغه دی او د ټولو نغټ مشکلات چې د گیټ په بار کې دی، ولې چې نیم افغانان لته دی او نیم دلته دی، دوی خامخال ته دلته رښتې لري، تګ را تګ لري او مړې ژوندې لري، او دوی د پاره د گیټ دغه تاسې جوړ شوی لکه بالکل پولیس حالات ته جوړ شوی دی، ولې چې تګ را تګ پینې کیږي او کم از کم څوک پاسپورټ جوړیم پاغه 30-40,000 روپۍ لګیږي، غریب سړی پاسپورٹ جوړ کې دی ځنه تک را تک نه کیږي. مونږ غواړو د یونیسیټ د کم کانفرنس شروع ده او د دې نه مونږ دا دغه کو چې وروره مونږ ته د دې په باره کې د گیټ د کولاوی دو په باره کې خپ پورا دغه وکی کټ باندې مونږ ته دا د کټ تک را تک اجازه راکړي، او بل دې داسې د پاکستان حکومت یا د پاکستان د ادارو نه مونږ داسې غواړو کنه په دې کټ باندې مونږ ته لکه داسې یو څه شی دلته اخیستې شو لکه ځمکه، دکان، بل شی، پټه مټه یا یو کس نیولی دی او مونږ دغه ضمانت تلل شو هغه پیر د تانې نه روي او بس په دغه کارت باندې نو دغه کارت د پاره دغه سره اهمیت ورکول پکار دی. موږ د دې ادارو نه غواړو.
نوم مې نثار احمد دی. یره زه به دا وایم چې موږ ته خو اول دغه کومه ماجر کارتي چې راکړي دا نوې سټیزن کارتي، موږ د حکومت نه دا تمه توقع لرو، د امید لرو چې باید موږ ته دغه ماجر کارتو باندې اوس سهولات راکړي. دا په دې ماجر کارتو باندې موږ یو ارزي تور باندې سیم کارت نشو راایستل، د دې د سپوخ کوم ریکارډ نشته چې دا موږ نو ورک شي، موږ بیرته دغه ماجر کارت تر لاسه کوو. د کوم سهولت ته مونږ ته اندر راکړه، صرف بس دومره راکړه د چې مونږ د یو پولیس نه، یو فوجي نه، یو بل کس نه ځان خلاص.
دوه قسمه کارتونه دي، یو سی دی آی سی سی ورته وي دا اوس سی ورکړي، یو هغه پخواسي ورکړي. تاسو سره دغه وسنۍ ده که پخوانۍ؟
مونږ سره دغه وسنۍ دي، دغه اوس محل دي چې ټول مشکلات خو زیات دي، ځکه غربت د دلته سکولونه کم دي، او که سکولونه وي هم نو فیسونه عمر اندازې ته زیات دي، چې مطلب د غریبو خلکو وسنۍ کیږي چې خپل ما
زه خلیل الله خپلواک. نو مهاجر خو ډېر غټ مشکل سي نن سبا لري، هغه یو دغه مشکل دی سي دوی ته کم کارتونه سي د مهاجر کارت په نامه دي ورکول سوي دي، دوی ته اعتبار نه ورکول کیږي، پر هر چیک پوسټ باندې هسپتالو ته نه ورپېښول کیږي، د حج لپاره اسانتیاوې نه دي ورته برابرې سوي.
نن مې قدرت نوي کارتونه سي راوتي دي زموږ لپاره، زموږ مشکلات لپاره کنه چې راوتي دي. حکومت ویل تاسو مشکلات به حل سي، او موږ ته خو اول دا مشکل ده چې سیم نه راوباسل کیږي، او تر اخوا ته اجازه هم نه راکوي، او د سکول کې مشکلات ده.
نو قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو بل راپور ولوري ته چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په شپږو مقدمو کې د ضمانت منظورېدو وروسته هغه نن په بله مقدمه کې عدالت ته وړاندې شوی دی. د منظور پښتین وکیل په دې اړه څه معلومات رسنیو ته ورکړي دي، دا به تاسو د نن بټنې په راپور کې واورئ.
د منظور پښتین وکیل اخدر صحید وایي چې په پښتین د ډېره اسمر خان پولیسو کوم مقدمه جوړه کړې، او هغه پکې نیول شوی. په دغه مقدمه او ورسره په نور 500 مقدمو کې د هغه ضمانتونه منظور شوي، او نن د ګل په ورځ دوی هیله لرله چې هغه به په ضمانت خوشی شي. خو ډیوه سره په خبرو کې وکیل وویل منظور پښتین پولیسو نن په یوه بله مقدمه کې مجسټریټ ته مخامخ کړو، او په بله مقدمه کې گرفتاري ښکاره کړې شوه. نوموړي وویل په کار وو چې پښتین نن خوشی شوی وای، خو اخطر تور لګوي چې د بدنیتۍ په اساس هغه پرزد بل مقدمه را ایستل شوی، او هغه پکې عدالت ته وړاندې کړی شو. وکیل اختر سعید وای دا مقدمه د وکاله وړاندې په کال 2013 کې د ډیر اسماعیل خان په سیټي تاړه کې درج کړی شوی. قسم په دې مقدمه کې د منظور پښتین نوم نه دی شامل، خو په دې دغه تور دی چې دغه جلوس یا جلسې سازش منظور پښتین کړی وو.
دسمبر 2018 د سیټي تاړه اف آی آر د اف آی آر نمبر 584 او چې ملزمان نه منټ سړي دی هغه نمونه هم ورکړي شو دی. اوس دوی ته پته ولګی دا چې دا منظور را سازش کړو، دا اف آی آر منظور په سازش باندې دوه جلو مسلمان الان کې د ایف آی آر چې نمونه دي هر څوک بای نیم چارج دي زور نام نه سم چې هغه ذکر وسم دا وځو خامہ خبره چې 109 یو دفعه دا هو زو بالکل غلط لګی کنه 109 خدا سي دفعه دا کنه چې دا تو هر ایف آی آر سره دای غره چوي 109 خدا سي چې یو لشکل ایف آی آر یې هغه وځو چې لشکل وبال د چې کوم د جرم کړو ماته پته وي دا منظور وای نه کړو دا منظور انستګیټ کړو دا هډیر فایرونه دي دا خو به کتل خو نه سره لګو دا هم
د پښتون غردي غورځنګ دی وکیلانو په خبره په مشر منظور پښتین په ټول هیواد کې نږدې 40 مقدمه درج کړي شوې دي او وکیلانو وایي د بنو پولیسو هم د ډیره اسماعیل خان د پولیسو سره تماس نیولې چې په منظور پښتین حل ته هم مقدمه درج ده او دوی ته هم په کار دي
بنو نه خلا پوری کار باندې دوه کوم نوای چې مستری کو ریکوست راغله دا کو قانوني پروسیجر چې کوم نشي دو کوم کو قانون پروسیجر فالو کوي ترانزیټری بیل کار پر هغه کوي ترانزیټری مطلب چې دی خان دی زلینا د بونو زلې ته دای شي سکي الته جنت شي سکي به هم څه څنګه نه دا تا کلی کنه دلته گرفتار شو کوي
دا یاد وړي چې د منظور پښتین د نیولو پرځد او خوشی کول په موخه 13 ورځ ایولو غټه اولسي احتجاجي جلسه هم شوی و او جلسې ته په خبرو کې د پیټي مشرانو د طالبانو په خوانی وین احسان الله احسان او د جیش محمد وسلواله ډلې مشر مسعود هزار نمونه اخستی وو او ویلی وو چې دلته جنگیلی خوشی کول کیږي خو پر امن مبارزه کول کی بیا په زندانونو کې اچھا ولای شي بل لور د اسلام آباد های کورټ د پی ټی ایم د هغو درو فعالینو مقدمه ختمه کړي کوم مقدمه چې د منظور پښتین د نیولو پر ضد د مظاهرچانو خلاف درج کړي شوی و د پاکستان حکومتي مامورین او فوج په پی ټی ایم تور لګوي چې د بهر یوادونو څخه ورته مرسته راځي او د پی ټی ایم په غړو بیا د تر د ریاست پر ضد د نارو یا بغاوت او تر هغه لري د مادو لاندې مقدمه درج کول کیږي خو پی ٹی ایم وای دوی د اهین او قانون لاندې د خپل حقونو د پاره په پر امن ډول سره مبارزه کوي عدنان بیٹنای دیوا ډیرا اسماعیل خان
جانو دن کو پٹرول پاکستان کے نن پنجو روزانی د پولیو مهم شروع شوی دی خو په بلوچستان کې دا مهم به درې ورځې وي او د نن ویل شوی د ډیوا خبريال لم سرحدي په دغه سیمه کې د چارواکو سره خبرې ترې هم کړې دي او رپورت په تیار کړی او دوته تاسو پام را ګرځو
په بلوچستان ایالت کې هم د نن څخه د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو چې دغه کمپاین پرانسته د ایالت وزیر اعلی جامیر کمال الیانی و یو کوچنی د پولیو په ضد ساسکو ورکول سره وکړه په دغه محل د وویل په ایالت کې دغه موزي مرض ختمولو لپاره ایالتي حکومت د هر هغه ګام پورته کوي چې د کم ضرورت پیښیږي وزیر اعلی په دغه محل د ایالت په ټوله سرکاري چارواکو ژغ وکړ چې د پولیو په ضد څه قسمه کمزوري نه کوي د کوم سیم څخه د پولیو کمپین کې د څه قسمه خرابې حال ودته ورسېدي د هغه ځدې د چارواکو په ضد به کاروای کیږي د دې سره سم د ایالت په یو ډیر زلو کې هم د پولیو کمپین پرانستي د سیم څخه ټاکل شوی ایالتي اسمبلی غړو او مرستيال کمشنرانو وکي او بیا د پولیو په ضد کارکونکو ډلې او مختلفو سیمو ته روانه کړل شوی د ایالت د پولیو د مخنیوي بیړني عملیاتو مرکز بیان لخلي د ایالت په یو ډیر زلو کې به شا خو دروښلا ک نیوز درو کښنیام ته د پولیو په ځد ساس کې ورکول کیږي د ایالت په دوه ځلو سوی او ارنای کې د سوی میله لوجه دغه کمپاین ځندول سوی دی د مرکز د ویان لخلې د دې ټوله توجه د کوټي بلاک پر درو ځلو په خاصه پر کلاودلا سره دی ځلا ده چې دلته کمپاین په کومه به سره وچلول سي خو کلاودلا ځلې مرستيال کمشنر بشیر احمد بړي چې وډي وته وویل چې تیر کال په ځلا کلاودلا کې 15 د پولیو پیښه مختره غلې دي سش کال دوی د پولیو د مخنیوي لپاره پر اقدامات کړی دي
خلک چې دی هغه پولیو چې کوم وایل دی یا چې کوم کتری دی هغه زار چې کنسلر کوي کنسو سپیشلی چې کوم کور کې چې ان ایجوکیټډ مور دا هغه طرف سره مشت ډیر زیات سترونګ ریزिस्टنس راځي وير اس میل چې کوم ممبرز دی هغه سره دومره ریزिस्टنس نه راځي نو اکثر چې کوم دا سلیکنس او غفلت کیږي خلق شدی آن گراؤنڈ چکم مج ورکران چ سی ایس ڈبلیو دی ورکران دیا چ بیکگراؤنڈ باندې کار کئی نو آغا چدی اکثر اوقات چدی ڈر زٹ ڈسکریج سی اگو ڈسکریجمنٹ وجہ سر جدی خلق چدی اگر ریلکٹنس فیل کئی چی یوزا دی کور تلاٹ سی خلق تو لاٹ سی اور میکسیمم کوریج ہو کی پدا این آئی ڈی کی پدا نیشنل ڈے کے امیونائزیشن ڈے کی دا پولیو وائرس سر مج دوا یا درے کمپریہنسو کمپین کی جدی مج جان چھوڑا وی دل سی
د پولیو د مخنیوي کوونکی بیړني عملیاتو مرکز د ویان لخلې په ایالت کې د پولیو په ضد کمپاین اولنۍ ورځ په کامیابی سره د پولیو ډلو خپل ادب ترلاسه کړي او د ټول ایالت څخه د څه قسم پیښې خبر نه دی راغلی دغه د پولیو په ضد د ایالت په کوټ بلاک دریزلو کوټ اپشن او کلاودلا کې به تر 15 ورځې پورې دغه کمپاین روان وي او په پاتې نورو ځلو کې به درې ورځې وي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن
رنو قدر من اوریدون کو په بلوچستان کې مو د پولیو پر ضد د واکسین ورکولو د درې ورځنی کمپاین د پیلېدو په اړه راپور واورید. د بلوچستان سربیره په ټول پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد باندې د 15 ورځنی کمپاین پیل هم شوی دی چې ټاکل شوی دا دغه کمپاین په بهیر کې به په لکونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. پام وکړئ په دې اړه له سیمې څخه د شاهین شاه افریدی یو راپور ته.
په پاکستان کې د نن ګول ورځې راسي د پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې تر 28 فروری پورې به روان وي. د پولیو ضد قومي پروګرام تر مخه د نن څخه پیل کړی شوی کمپاین به د پاکستان په هر ضلع کې روان وي. د پروګرام تر مخه په روان کمپاین کې به ټول هیواد کې 3.9 کروڑ زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. ولې په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي څاڅکو هدف 6.1 میلیون ماشومان دي. په پاکستان کې روان کال تر اوسه پورې د پولیو ولس پیخه رپورټ شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو لس په سند صوبه کې 15 او بلوچستان کې د پولیو 2 پیخه مخه ته راغلي دي. په خیبر پختونخوا کې د لکی مروت ضلع نه تر ټولو زیات 9 کیسونه رپورټ شوی دي. د لکی مروت مرستیال هیلت افسر ډاکټر کفایت بټنی وای د پولیو پیخه په هغه سیمو کې رامنځته شوی دي چرته چې پولیو وارس موجودګی لري او میندې پلاران خپل ماشومان د پولیو څاڅکو څخه پټوي.
خاص کار زمونږ چې کوم غری علاقہ دا هغه کې مونږ سره نری نټی مان دی. نری نټی مان نه ایکسس مطلب نه کور ته دی هغه تلل لږ ګرانی. هغه دپاره موږ پورا تیاری کړی دی چرته مو فیمیل تھرډ ممبر اخیستی دی او ورسره ورسره هغه فیمیلی چې ریفیوزلی نو هغه ته مونږ چې کوم اے سی صاحب دا یا مونږ ایڈمنسٹریشن دا لیویز دا هغه پترو مو رابطی هم سره دی او هغه کورنۍ هغه غړي هغه فیمیلیز مونږ ټول او پوینټ اؤټ کړی دی. ځان سره مولي کړی دی چې هغه به مونږ په دې کمپین کې په خپل به زه ورځم ډاکټر صاحب او نور ډاکټران به ورځي. نو امید دادا چې چیلنجز مونږ ځان ته بالکل لیکلي دي او هغه چیلنجز به انشاءالله مونږ مقابله کوو.
لکه مروت کې روان پولیو مهم په دوران 1,04,000 د 15 کالو نه کم عمر ماشومان د پولیو ساسکو هدف دي. تیر شوی پولیو مهم په دوران د غزیلې نه په زرګونو ماشومان د پولیو ساسکو څخه محرومه پاتې شوی بو. په ټوله صوبه کې د پولیو ساسکو څخه بچ پاتې شوی ماشومان شمیره 8,000 وا. د لکی مروت ځایي سیاستمدار زاهد تورابی وای په سیمه کې زیاتره هغه خلک انکاریان دي څوک چې د پولیو ساسکو اهمیت نه ناخبره دي.
یعنی اوس پورې پولیو متعلق خدشات شته د عوامو خدشات شته چې د کیسونو را درومي نو د خلکو پټ ساتلې دي پولیو نه دا ورکړي نو دا خدشات شته. نو دا سیمینارز په کار دي چې دا څنګه سیمینار وسی او خلکو شا اویرنس پیدا سي بیداری پیدا سي خلک په دې پوه سي چې واقعي دا یو ګنده شی نه ده بلکې دا یو فایدناک شی ده چې دې سره بچی معذوري کېږي دې سره کورونه تباه کېږي دې سره خاندانونه تباه کېږي.
پاکستان یو د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې دی چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس شتون لري. د پاکستان علاوه په افغانستان او نایجیریا کې د پولیو وایرس موجود دی. په تیر کال 2019 کې په پاکستان کې د پولیو 1,04,000 پیښې رپورټ شوې. د شمیره تیر 100 کالونو راسي په پاکستان کې د پولیو د پیښو تر ټولو زیاته شمیره وه چې رپورټ شوې ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈیوا.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ڈیوا خبرونو ته غوږ یې. د بلوچستان سرخار کوټه کې په یو 14 کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي تر 24 نور ژوبل. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ڈیوا خبریال حفیظ الله شیرانی شریکوي.
مننه. یو سات مخکې د کوټې یا د بلوچستان یالات په سر شهر کوټه کې منان چوک چې د کنداري بازار ډیر مشهور چوک دی د تاثیر ما ځلې کې چهرې ده. پر دې چوک باندې یو 14 وسپ د 14 په ترڅ کې په ګڼ شمېر خلک ټپیان شوي او همدا شي ډیر وژل شوي. د سیول هسپتال یا د سیول روغتون د کوټې د ویان په وینا تر اوسه پورې د اوو تنو مړی یا جسدونه او د 21 ټپیان یې د درملنې لپاره د کوټې سیول روغتون ته وروړي چې د هغوی درملنه دا وخت د کوټې د سیول روغتون په شاما سنټر کې روانه ده. د پولیسو په وینا چې 14 د کوټې منان چوک پر عدالت سړک باندې هغه مهال وسو چې کله دلته د اهل سنت والجماعت په نامه باندې د مذهبي ګوند یو لاربین تیر شو او د کوټي د مطبوعاتو یا د پریس کلب ومخته هغه خپل احتجاج ریکارډ کاوه. د هغه د ګوند چې کوم فعالانو هغه تیر شو لغه ورستو دغه 14 سوي په 14 کې عام وګړي او د دې ترڅنګ د پولیسو سرتیري هم ټپیان شوی دي او په ګان شمیر موټرانو او دلته نږدې کوم دکانونه او امارتونه دي هغه هم زیات نقصان رسیدلی دی. دا وخت ټپیانو درملنه د کوټي په سیول روغتون کې روانه ده. د بلې خوا تر اوسه پورې د پیښې پلا چا پر غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال او د داخله وزیر میر ضیا لانګو له لوري دغه 14 غندل شوي او دوی په را روانو 24 ساعتو کې د پیښې راپور هم طلب کړی دی، خو پولیس تو اوسه پورې د پیښې پاکله دانه دی ویلي چې چاودیدونکي توکي په څه کې ځای پر ځای کړل شوي وو او څومره وو.
ډیره زیاته مننه حفیظ الله شیرانی صاحب، کور مو ده.
هر کلی درته وایو ګران اوریدونکو، د وی او ای ډیوال وی خبر پښتونخوا خبرونه دي. د ریپورټونو برخه سرته ورسیده او اوس موږ تاسو سره څنګه تاسو معلومه ده په دې اخیری نیمه ګنټه کې یو نه یو اهم موضوع باندې خبرې ترې کو. نن په ایف ای ٹی ایف په غونډه باندې خبرې کو، فاینانشل ایکشن ټاسک فورس داسې یو نړیواله غونډه ده چې هغه په نړۍ کې ترهګرو سره چې کومې مالی مرستې کیږي او دغه شان د غیر قانوني پیسو چې کوم چلند په نړۍ کې د هغې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. دغه ګامونه دوی د نړۍ د هغه هیوادونو په مرسته باندې پورته کوي کوم چې د دغه فاینانشل ایکشن ټاسک فورس غړي دي. په نړۍ کې د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي او د غیر قانوني پیسو د مخنیوي په خاطر د پاکستان ته هم یو شمیر شرطونه ایښودل شوي دي. ورته ویل شوي دي چې د ترهګرو ته مالی مرستې پاکستان ته راځي په بیلابیلو لارو باندې، دغه لارې دې بندې کړي شي. دغه شان پیسې غیر قانوني هم راځي، یعنی یوازې ترهګر نه، نور داسې خلک دي چې هغې په غیر قانوني توګه باندې پیسې لیږي رالیږي. د دغه پیسو مخنیوي ځکه هم نړۍ د دې لپاره پریشانی چې دغه پیسو په اقتصاد کې پته نه لګي او دغه په نتیجه کې د پاکستان د نړۍ اقتصادونه چې کوم دی هغه ته زیان رسي، هغه چې کوم خپل اندازې لګي هغه اندازې بیا سم نه خيږي. پاکستان چې خواته ور سره په افغانستان کې د 1300 کال راځي جنگ دی، د دغه جنگ له وجې نه په دې ټوله سیمه کې ترهګر ډلې جوړې شوې دي. بیا په پاکستان باندې د گاونډي هیوادونو لخوا تور دی چې ترهګر ډلې هم دوی ساتي. بیا چې دغه ډلې موجود وي نو ضروري خبره ده چې ترهګر ډلو ته به د یو ځای بل ځای نه پیسې هم زی راځي. په دغه وجه باندې نړۍ اندېښمنه ده. د پاکستان نوم یې په خړ نوملړ کې اچول لري، فهرست کې اچول لري او پاکستان ته شرطونه یې خېدي چې دوی په دغه باندې عمل وکړي او چې نوم یې د خړ لیست نه روزي. خو دا امکانات هم پکې وخت په وخت څرګند کړی شي ویلي چې که پاکستان دغه شرطونه نه پوره کوي نو بیا به نوم په تور لیست کې واچوي او د تور لیست په اړه باندې وخت په وخت موږ سره پروګرامونو کې خبرې کړي. څېړونکو دا ویلي دي چې په تور نوم کې د پاکستان په تور لیست کې د پاکستان نوم راتلل دا د پاکستان ته ډېر لوی پیچیده اقتصادي ستونزې جوړول شي. نن بیا هم په دې باندې خبرې ترې کوو چې په پیرس کې غونډه روانه ده د ایف ای ٹی ایف کې، په هغه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به د پاکستان د مستقبل په اړه باندې هم فیصله کیږي. سیړنه په خلو د ډیوا سیړونکو خبریال پیر زبیر شاه موږ سره سټوډیو کې موجود دی. پیر صاحب په خیر اله.
په خیر.
پیر صاحب، اول خو دغه غونډه لږ تفصیلات راته ووایه. دا غونډه څو ورځې ده او څه ایجنډې ده؟
نو جی دا شپاړسم نن نه به شروع کیږي، د 28 تاریخ پورې به وي او په دې کې به دوی دا پلینری میټینګ دی. پلینری میټینګ هغه وی چې دې کې دا څومره هم ممبران دي د ایف ای ٹی ایف، دوی په یو ځای راغونډ شي او کینی او د هر یو ملک هر یو هیواد والا به دوی نظر جایزه اخلي چې آیا چې دوی ته مونږ کوم کارونه حواله کړی و چې تاسو دا ګامونه واخلئ هغه دوی پوره کړي دي که نه دي. نو داس ویل کېږي چې جمعې په ورځ به در روانو جمعې ته به دوی کښېني د پاکستان په اړه به بحث کېږي او پاکستان چې دوی څه ورمخکې کړي دي هغوی به دوی ګوري چې آیا پاکستان نه چې دوی هغه وویشت ګامونه ورنه تپوس ورنه ورته ویلی شوي چې دا به تاسو اخلئ چې آیا په هغوی باندې دوی عمل کړی دی که نه دی کړی. تیر کال نه بلکې 2013 په فروری کې پاکستان نه دا غوښتنه شوې وه چې تاسو به وویشت ګامونه اخلئ او دا وویشت ګامونه کې ډېر سیزونه وو. په دې کې د ایف ای ټی ایف کې دوه خبرې دي، یو د منی لانډرینګ دی او یو د ټرر فایننسینګ، چې دا پیسې چې کومې دي تورې پیسې چې په غلطې او ناجایزې طریقې ګټلې شوي وي هغوی به څنګه دوی سپینوي، هغه څنګه دوی صفا کی، یو په دې حقله او بل چې ترهګرو ته چې کومې پیسې ځي هغوی سرچینو مخه نیول دي. دا دوه مین د ایف ای ټی ایف کارونه دي. په دې کې اوس چې کوم په اکتوبر کې چې کله غونډه شوې وه په هغه کې پاکستان ته فروری ټایم ورکړی و چې فروری پورې به تاسو هغه ګامونه اخلئ، او بیا اوس چې کوم په بیجنګ کې نږدې وخت کې غونډه شوې وه په هغه کې داسې ښکاري چې پاکستان په سوارلس چې کوم ریکمنډیشنز وو د ایف ای ټی ایف په هغه کې دوی سوارلس پوره کړي دي. خو بیا هم داسې ویلې کېږي چې پاکستان په دوه سیزونو کې پاتې دی او په دوه کې خاص کل په دا ترهرګر چې کوم ډلې دي هغوی ته سزا ورکول، قانوني سزا. نو که هغه وګورو نو هغه کې هم اوس دوی د حافظ سعید چې کومه فیصله راغله هغه هم داسې ویل کېږي چې دا دوی خاص توګه هم دی ورځ پاره ایښې وه چې کله دا میټینګ راځي نو چې دوی ورته دام ښودلی شي چې دوګوره تاسو سزاګانې ویل اسپیشلي سزاګانې هغه کسانو ته چې کوم هیواد نړیوال له دنیا چې کوم دوی ترهګر ګرځولي دي لکه حافظ سعید شو او هغوی چې کوم دا ګروپونه ډلې جوړې کړي دي لکه جماعت الدعوه شو لشکر طیبه شوه دغه ته سزا ورکړی شي. نو پاکستان خو وایي ډېر خوشبینه دی چې دی به د خړ لیست نه دی پرې راوځي، خو بیا هم دا څه کنفرم نه ده. مونږ به ګورو چې جمعې ته آیا دوی مطمئن کولی شي ایف ای ټی ایف دا ټول هیوادونه. ولې چې وګورو نو پاکستان کې دننه هم مسئلے شته، لکه پرون یو رپورټ راغلی و د یو انډین په یو اخبار کې چې تیر میټینګ کې دوی دا ورته ویلي دي چې کوم د لشکر جشه محمد مشر چې کوم دی مسعود اظهر هغه وایي چې هغه مسنګ دی، هغه سره پته نه لګي چې سر ته دی. نو یو خو دا خبره شوه، بل بیا اوس د احسان الله احسان والا خبره راغله چې دی هم ورک شو وتښتېدو. نو بهرحال داسې کیسې شته چې په کوم باندې هغوی ګوته نیولی شي او ویلی شي چې یاره تاسو ځنه کارونه اوسه پورې نه دي کړي چې کوم مونږ غواړو چې تاسو وکړي. نو
دا پلینري چې کومه غونډه تاسو یې پلینري میټینګ نه، په دې کې کم قسمه هیوادونه دي؟ په خپل پاکستان هم پکې ګډون
کوي او پاکستان به ګډون پکې کوي. په دې کې دا ټول هیوادونه دي، په دې کې دا مشري به دي، چین یو کس ته هغه به مشري کوي دی پرې. او دا دې چې اصلي کوېشن اوس په دې میټینګ کې دا دې چې آیا پاکستان مونږ د خل لیست نه وباسو که پکې پاتې شي. او دا هم ویل کېدل اوسه پورې چې که فرض کا خل لیست والا چې کوم دوی نه ګامونه غوښتلی شوي دي که هغه دوی ونه کړل نو کېدای شي تور لیست ته واچوي. نو په تور لیست کې ما نه ده خیال چې دوی به واچلی کېږي، ولې که تاسو ته یاد یا بله ورځ د ترکی صدر چې کوم راغلی و هغه دا خبره کړې وه چې مونږ به د ایف ای ټی ایف په میټینګونو کې د پاکستان مرسته کوو. او هغه داس ویل کېږي چې کوم تاسو د ایف ای ټی ایف آئین ته وګورئ نو په هغه کې دوی وایي که فرض کړه درې هیوادونه یو بل هیواد سره ودرېدل او هغه مخنیوی وکړو چې هغه تور لیست ته وانه چول کېږي نو هغه درې هیوادونه ووټ ورته ضرورت دی. نو په داسې په دې ټایم داسې ښکاري چې چین، ترکی او ملایشیا دوی به پاکستان دیشی ته پرې نه دي چې د بلیک لیست کې واچول کېږي. خو بهرحال دا غونډه چې کومه ده دا مهمه ده. دا پاکستان ته ما څنګه ویل په اکتوبر کې ویلی شوي وو چې تاسو فروری پورې دا ټول ګامونه واخلئ او په دې کې که فرض کوه مو نه خستل نو تاسو مده کشان په دې لیست کې پاتې کېږئ.
زما خیال چې پاکستان زیات دا وخت کوم کوشش ته د خارجه وزیر شاه محمود قریشی خبرو نم داسې اندازې کیږي چې کنه تور لست نه ځان بچي او تور لست په اړه د غدرې نمونه پکار دي. ما په یوځه کې داسې خبر کته چې کنه یره مطلب دار چې یوځه کې چې کوم ووټینګ کیږي نو په هغه کې یو کم سلويخ کسان به ووټینګ کینو پاکستان ته دولس پکار دي. بهرحال خو د تور لست په حواله سره د شاه محمود قریشی او غږ هم زموږ سره چته چې هغه په دې کلا باندې سو.
اور آج امریکہ جو پہلے بہت ہمارے اقدامات کے ناکافی ہونے پر تنقید کر رہا تھا آج وہ امریکہ بھی مثبت بات کر رہا ہے.
شاه محمود قریشی ویل چې د روان دنه د اف اے ٹی اف د هدفونو عملی کولو په اړه امریکا به هم د پاکستان د کردار نه مطمئن نه و. خو د شاه محمود قریشی په خبره اوس امریکا هم د پاکستان کردار مثبت بلی او غزیا تکړه چې امریکای ته اوس پاکستان سره په دې لړ کې مرسته کول پکار دي چې د پاکستان نوم د خل نوم لړ نه سپین نوم لړ تراشي.
قریشی صاحب د تور لست والي سره خبر کین نو هغه و چې را امریکا مخکې په پاکستان ډیر تنقید کول او اوس وی امریکا چې کوم دی د پاکستان مثبت کردار چې کوم دی راغستای نه شروع کړی دا نو هغه چې دا زموږ لپاره ډېر ښه خبره ده. واقعي دې ته ډېر زیات خوشاله دي چې نوم کنه تور لست لار نشي. دلته داسې د امریکا له خوا داسې ما خو داسې د پروګرام د لپاره مکتن ال اس ویلز د هغه بیانونه مکتل نو اخیری چې کوم بیانونه راغلي نو دا غي اندېښنې موجود وي او سره دا ویلو چې پاکستان غواړي چې د کار کې امریکا ور سره مرستو کې نو ټکنیکی مرستو ور سره کولی شي. خو دا وی منحصره ده د پاکستانی جرنیلانو باندې یا د هغه چې کوم فوجي مشران یې هغه باندې نو دا کوم طرف ته اشاره دی دا امریکا مشروط تور پاکستان مرسته کې کوم قسمه خبره دی دی
مزید دا خو داسته چې اول به موږ دا یاد ساتو چې په دې خل لیست کې او پاکستان واچول شو نو دا هم د امریکای په وینا باندې چول شو. امریکای سره برتانیا مو په کې وسره جرمنی مو دی ویلیو اف ای ٹی اف ته چې پاکستان په کار دي چې واچول کیږي ولې چې پاکستان هغه ګامونه نه اخلي چې کوم دی تر هر غره مالی سرچینه اونې سي یا د منی لانډرینګ په حق له 200 کې یو خو دا خبره و بیا چې کله د حافظ سعید کنوکشن وشو هغه ته سزا ورکړې شو او سزا عدالت ورکړی دا غوی په اپیل کوي مونږ به ګورو چې آیا واقعي هغه ته سزا ملاويږي نه ملاويږي. خو دا ټایمینګ ما څنګه وایي چې دا ډېر مهم و چې په دې ټایم سزا ورکول نو هغه هم امریکای ستاینه کړې وه او امریکای ویلي و چې دا یو خصمت کې یو ګام دی چې دوی واخیستو. خو دلته داسې ښکاري چې امریکا خو یو طرف ته فشار پی واچو او کوشش وکړو بل طرف ته امریکا هم پاکستان سره غوښتنې کولې ورسره د اف ای ٹی اف نه علاوه او هغه کې ټول چې کوم مهمه خبره وه هغه د افغانستان په امن کې د طالبانو د امریکای سره ډایرکټ پر نیخ په نیغه کې نولو کې او بیا د اوس چې کوم تشدد کمولو خبره کیږي په دې چې کوم غوښتنې وې داسې ښکاري چې پاکستان غنن شاه محمود قریشی خبرې کړې دي چې مونږ هغه رول ولوبو مونگ اب طالبان امریکی سرم خبرو تکین اول مونگ طالبان تشدد کمولو ته هم آماده کړل نو یو قسم دا سخکاری چې هغه په ډیپلوماسي کې ورته وی ٹریڈ آف چې تمال سره کا زبطال صدر کم نو دا سخکاری چې
کې دي کورشی چې واشنگتن کې ویلی چوز د امریکای نمبر
نو اوس د امریکای نمبر نو امریکای نو دیم دا وختن اول خدا کوله چې د خل لیست مونږ باسه ولې چې خل لیست کې چې کوم وی نو اوس پورې په د وال سټریټ جرنل کې یو شماره راغلی او په کې دی ویل چې تقریبا $100 بلین پاکستان ته نقصان شوی دی په دا خل لیست کې اچولو نو سوچ کوي چې د بلیک لیست شي نو هغه به بیا سهال وي په داسې ټایم چې کوم پاکستان معیشت ته هغه ډېر کمزور دی سیاسي حالات هم ډېر خراب دي او په دې ټایم یو خو امریکا یا نور هیوادونه دانشي افورت کولای چې پاکستان بلیک لیست شي ولې چې هغه بیا فرض به چین مثال ورکم که فرض که چین پرې خو د پاکستان بلیک لیست نو چین په خپل ځکه کومه سرمایه کاری ده هغه ډوبېږي او ټول چې سمر آی ایم ایف پروګرامونه ډوبېږي ډېر خبرې به وشي نو دا یو قسم چا په مفاد کې نه دی چې پاکستان معیشت دومره خراب شي چې پاکستان په خپل دیواله شي او پاکستان چې یو 200 میلیونو خلکو نه زیات خلکو هواد دی او پکې جنرل میټس وایي چې دا د دنیا ټول نه خطرناک ترین ملک دی. اول خطرناک ترین دی چې د سره جوهري اصله ده او بل د سوسایټي چې کومه دغه تندروي طرف ته روانه ده. نو دا هیڅ په مفاد کې نه دی چې پاکستان ډیسټیبلایز کی، خو ورسره ورسره دوی دا هم غواړي چې پاکستان دغه ګامونه واخلي. نو دا څه ښکاري چې پاکستان څنګه ګامونه اخیستي دي، سناسه هغه سیاسي او سفارتي طور دنیا ته دا ځان وخودو چې مونږ کارونه کوو لګیا یو، مونږ افغانستان کې امن کې تاسو مرسته وکړو. او شاه محمود قریشی دا خبره وکړه مونږ اف ټی اف کې هم هغه ګامونه تقریبا واخیستل چې کوم تاسو وختل. مونږ حافظ سعید غوندې ترګر چې د امریکای طرف نه $10,000,000 انعام دی په هغه هم مونږ سزا ورکړه. نو امریکا به کې دی شي دا ښکاری چې پاکستان ته سلګ لار ورکی
سمر
او د مرستو ورسره وکي چې د خلص نه ووسی.
زما وردون کو ته مو يم چې تاسو ټلیفونونه باخلو، تاسو ټلیفونونه کول شي. اهم موضوع د فاینانشل اکشن ټاسک فورس کوم غونډه روانه ده په پیرس کې، په هغه کې د پاکستان د مستقبل په اړه باندې هم لګیا د فیصلې کیږي. په دغه باندې موږ سړنه لګیا د پیر زبیر شاه د ډیوه همکار سره هغه نه اخلو. تاسو ټلیفون هم کولی شئ کوزین کې مو پوښتنه وي، خو چې د موضوع سره تړلې لنډ غونې پوښتنه وي نو موږ به مخامخ در تار کړی وي او تاسو ټلیفونونه به شریکو په دې خبرونه کې. پیر صاحب د احسان الله احسان چې کوم دی دا اوس خو نن د پاکستان داخله وزیر مو منل اجازه سیا چې او یراغه تختیدل لري، او تاسو پکې دا یو بل خبر وکړه چې را یو اندېښنه دار چې را هند اکثر د مسعود اظهر او د حافظ سعید په حواله سره اندېښنې لري. نو مسعود اظهر هم تاسو ری خبرو کوي چې رپورټونه دا چې هغه به دره کغونډه کوي لاپته لګینی چې هغه تختی دلته او کنه دی لا فلال عدالتونو ته نرا مخ کی. نو په دې کله باندې خو سنوي خلکو دا داسې قسم احسان الله احسان چې تختی دلري یا مسعود اظهر نخکاری دا څومره فرق غورځولی شي په فیصلو کې؟
ډیرو فیصلو کې خو امانت خیال چې ډیر هغه وو کې دا چې کوم مسعود اظهر خبره ده د هندو یو اخبار دی هغه پرون رپورټ کړی و او هغه دا وایي چې دا پاکستان چې دا کوم بیجینګ کې غونډه شوی و د اف ټی اف هغه کې دوی دا د ریزوران د کړې و چې لکه ولې چې کتا سو ګوري اف ټی اف چې کوم دوی نه غوښتنه کړې و په هغه کې یو غوښتنه د جاش محمد هم و د لشکری طیبه وا او ورسره ورسره حقانی شبکې یو دوه کسان هغه چې دغه دی په کار دي چې هغه خلاف د ګام واخلي. نو هغه پر ریسپانس کې دی ولته چې هغه خو سره شته نه پاکستان کې اورکته. نو امانه د خیال چې په دا ډیر غټه سر ورسوي خو اور ال کفرس کدا سه خبرونه ډیر کیږي. نو دا دنه داسې ښکاری چې یا خو پاکستان د لکه پاکستان ایمیج به خرابېږي او دا خبرونه برازي او دا سه بخکاری کیږي چې پاکستان دومره نشي کولای چې هغه کسان چې د پخاوري دی هغه ونیول او چې ویني سي نو بیا ځان سره وساتي. نو دا یو هغه ایمیج مسله کې دي شي اور ال حکومت تاسو ته چې پاکستان ډیر کار کوي
هغه فاینانشل ساید باندې ډیر زیات لګیدا ادارا
کار کوي خو هغه په جشن محمد خو بیا د هند په حواله سره ډیر مهم پدې و چې د پلواما حکومت تیر کال فروری کې حمله شوی و په هغه کې هم د ذمہ داری اخیستې و.
په پاکستان کې خدا په سوشل میډیا باندې رپورټونه خبرې کې درستم نه ماغرو زموږ سر پر ویب سټ باندې رپورټ خور شوی ویل چیرې کنه طالبان لګیاري بیا راغلي جماعتونو کې چندې مغواړي وغیرہ په دې باندې پښتنو کوم چیرې که احسان الله احسان نه تختی آئے دا دومره اثر نه غورځي خو چرا دا کم کدا سه رپورټونه راځي اوس خو سوشل میډیا دور دی او اف ٹی ایف خو خامخا سوشل میډیا پاکستان کې چې مسله روانه دلته سوشل میډیا په اکاؤنٹونو به نظر ساتي. نو کاغه کې دا خبرونه خبرې کړو دا په اثر غورځول شي کنه دغه پښتنه بدن کوم خو یو دوه ورېدونې کې ساحل منظر دی خیبر نه او دغه شان اسد کیسر دی وزیرستان نه. ساحل منظر ول تا تار کلی ویم په خیره لیلند پښتنو کا
السلام علیکم تاسو ته تیر سه تسلامونه کوم.
په خیر په خیر.
تاسو تاسو کوم چې دا کوم اف ٹی ایف کې ترکی او چاینا نه علاوه په کوم ملکونه د سی شاله پاکستان سپورټ کوي او بل تاسو وختي خبرو چې ویل چې امریکا پاکستان سټیبلایزیشن کوي نو امریکا هو تقریبا راغلی پاکستان ډی سټیبلایزیشن نه او بل تاسو ماته یو اسلامي ملک راوخه چې هغه امریکای سټیبلایز کړي دی هغه الټا ډی سټیبلایز کړي ټول ملکونه عراق شو شام شو پاکستان شو افغانستان شو وغیرہ وغیرہ.
خا دا خو در موضوع سره تړلې نه خو بیا به خیر پیر سپتم غدغه پښتنه کیږي خو ډیره مننه. او اسد کیسر د وزیرستان نه ټلیفون کړي. په خیر په خیر په خیر پیر صاحب تاسو سلام
په خیر.
تاسو زه خو به دا وایم چې پیر صاحب نه په خپل نه غره ته یو افاول د لوټ نه یو داسې داسات ګرد یو داسې مثال کا د 5000 خلک ورزلې دا غي زموږ د تحقیقو په پاکستان هغه وي چې زما اتنی پینڅ قوت هغه په مخفوظ حالت نه وي چې دوبره کمزوري وي مثال کا د مود فوج چې دنا مثال کا د کلی نه یا مثال کا د یو دیر نه دی د سفر تختی نو زه دا چې دا کوم چې دا خبره کو چې د مو ور وځي چې پلان نو زمو په مقصود هات نه نو دا ساده وته وای چې زه خو هیڅ کله یو بار نو څه په کول کا پیر ته بازار نه وځي.
ها چې پاکستان وای چې راکنه دا ملک چې کوم دی محفوظ الله شروع کړي عدالت خو تر هغه چې کوم دی لګیاري وي تختی کیلون کسی خو بهر حال سایل منظر پکې خبرو کړ چې ایف اے ٹی ایف کې کم هیوادونه دي او هغه د پاکستان پکې مرسته څوک څوک کولی شي. تاسو خو بهر حال خبرو
مرسته کوم تاسو ویل چې بس دا لند اوس سپتی ته پکار دی. اف کورس امریکا هم پکار ده. امریکا هم دا سرکاري چې پاکستان ته بلار ورکی خو هغه درې وټونه ما خبره وکړه هغه د تور لیست لپاره دوی ته درې هیوادونه پکار دي او هغه چین ملیشیا او ترکی او ترکی خو واحد ملک دی چې اخکاره اوم ویلا بل ورس چې موږ ورسره مرسته کوو په ایف ٹی ایف کې. او دوم کوېشن اسد کیسر سے
او اسد کیسر سے هغه وی چې پاکستان چې کوم دی هغه او خدا دې موضوع سره تړل نه خو پاکستان اکثر دا وی چې دا پاکستان ایټمی وصلې شو یا پاکستان چې کوم دی په محفوظ لا سنو کړي
دا اگزیکټلی دا ډېر خو کوېشن دی. اصلي خبره دا ده چې ګوري ک پاکستان وای چې مونږ چې کوم دا پروګرام دی ایټمی پروګرام دا ډېر محفوظ دی خو چې تاسو تاریخ وګورئ نو پاکستان کې یو ساينسدانو ډاکټر عبدالقدیر خان هغه چې دنیا کې کوم داسې ملک کا هغه تاسو کوریا واخلی کا هغه تاسو لیبیا واخلی کا هغه تاسو ایران واخلی د سړي به هغوی ته دا ایټمی ټیکنالوژي ترانسفر کوله. نو دا ډېر یو خطرناکه خبره وه. په هغه وجه پاکستان باندې ډېر زیات فشار راغی او پاکستان اوس هم چې کله ایڈورډ سنوډن دلته یو کسو هغه دلته کار کوله هغه بیا ډېر زیات انفارمیشن لیک کړل. هغه چې کوم ډاکومنټس لیک کړي وو په هغه کې یو شی وو هغوی بیا واشنگټن پوسټ پہ سټوري کړې وه او هغه سټوري کې دا وو چې پاکستان امریکا دنیا دوس برخو کې تقسیم کړی دا د جوهري د سکیورټي په حقله چې نو هغه چې یو طرف ته ټوله دنیا د یو طرف ته پاکستان دی نو پاکستان چې کوم دا پروګرام دی دا ډېر زیات دوی دلته اندېښنې لري چې را داسې نوي چې دا شی غلط لاسونو کې ورشي. او بهرحال ځنه خلک دا هم وایي چې دا الرېډي دی غلط لاسونو کې کنه چې غلط لاسونو کې نوی نو ایک یو خان بسنګ دا شی خورولې او غلط لاسونو دی فوج وایي چې فوج په لاس کې دی نو دی په وجه دا شی وشو. خو بهرحال هغوی دا وایي چې پاکستان ته دوی یو خاص بجټ ایښی دی او هغه بجټ کار دا دی چې پاکستان دا چې کوم اصلی دی دا څنګه دوی محفوظ کړي. او پاکستان اوس څه کوي لګیا دی هغه په جواب کې پاکستان غټې اصلی په ځای وړه وړه اصله جوړوي چې کوم نورم خطرناکه خبره ده. ولې چې وړه چې اصله وي هغه ته بریفکیس کې هم ګرځولی شي په جیب کې هم ګرځولی شي نو هغه خطر هم ډېری چا آسان شي هغه جنگ خطر هم آسان شي. بهرحال امریکې دنیا ته خاص توګه امریکې ته ډېر زیات تشویش دی چې دا پاکستان ایټمی پروګرام چې کوم دی دا محفوظ نه دی او دا غلط لاسونو ته تلی شي.
موږ سره په دې ایف اے ٹی ایف په مسلو باندې یو خبریال دی او شهباز رانا هغه هم د ډیو سره خبرې کړې دي. یو کوټه غو نه یک دغه اخلو ګور چې اسو بیا پښتنه ته
آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے ایک بہت بڑی کنوکشن ہوئی ہے جو کہ پاکستان دنیا کو بتا سکتا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کے کیسز میں اب بات جو ہے وہ تحقیقات سے آگے کنوکشن تک سزائیں دینے تک پہنچ گئی ہے.
هغه وایي چې تیره اونۍ په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی حافظ سعید ته او پاکستانی عدالت لخوا لا قانون ډلو سره مالی مرستو په تور سزا اورېدل به هم د پاکستان په ګټه وي ځکه چې د مخکنه پاکستان باندې دا نیوکې کېدلې چې شکمنه ترهګر او د دوی مرستیال نسی خو بیا عدالتونه دوی خوشي کړي.
شبدرانه خو لږ پر امید لري چې حافظ سعید ته چې کومه سزا ورول شوی دا به پاکستان ته ګټه وکړي. نو د دې ترڅنګ د حافظ سعید ته سزا تاسو چیر مجرمانو ته سزا دا چې کوم دی دا به څنګه پاکستان دی خو دلیل په تور باندې دغه غونډې ته وړاندې کی چې هغه به کانی شي نور چې کوم شرطونه لري کاغه په نظر کې
نو ګوري دې کې دا یو غټه غوښتنه چې کومه وا هغه دا وا چې دوی ته سزا ورکړي شي اوس پورې به پاکستان اونې ولل بیا به خوش کړل او به نیول بیا به خوش کړل بل پکې قانوني مسلې وي قانوني مسلې دا وي چې دا کسان به چې کله عدالت ته لاړل نو عدالت کې به دوی په خلاف وسه ثبوت نو ولې چې کوم فرض کا یو ملګرو ملتونو یو کس بلیک لیست کړی دی نو هغه زور نه دی چې پاکستان کې هم هغه بلیک لیست دی نو بیا پاکستان داسې قانونونه جوړ کړل آرډیننس هغه کو چې هغه کې دوی ترهګرۍ چې کوم اکټ دی اینټی ټیریزم اکټ هغه کې بدلون راوستو او یو کل چې کوم کسان ملګرو ملتونو بلیک لیست کړی وي هغه به پاکستان کې به هغه مطابق دلته په عدالت کې حقیقي نو پاکستان دا چې اوس کوم ګام واخیستو دا به دوی ډېر ښه خرڅوي هغوی ته وایي چې دا وګوره یو دغه ترهګر چې اوسه پورې دته سزا نه میلاوي دا اوس عدالت نه سزا ورکړی شوه خو ما څنګه وایي چې دا سزا خو لاهور های کورټ ورکړه خو اوس هغه وکیل حافظ سید دا وایي چې موږ به اپیل کوو اپیل به موږ ګورو چې آیا د اپیل کې دته سزا د کسان پاتې کیږي کده سزا لري کیږي خدا هغه خبره دی خدل ته اصلي خبره دلته دا چې کوم ټول خلک وای اکثر خلک وای هغه دا د پاکستان کدا ګام واخستو د دې ورځې ته واخستو چې FATF میټینګ را روان دی او په دې کې دا ډېر ضروری وی چې دوی ته خودلې شي چې مونږ سزا ورکړه نو دا ډېر مهم شی دی او پاکستان به دینه خامخا ګټه اخلي او هغه به ګوري په ان د فیس اف چې ورته وای چې لکه مخامخ وګوري نو سزا ورکړی شوې ده او پاکستان به کوشش کوي چې دا کیش کی
د پاکستان خبريالانو تنظیمونه مو یو کوم د نړۍ تنظیمونو لري د خبريالانو هغه هم دا وایي چې دا وخت په پاکستان کې په مین میډیا باندې ډېر سخت بندیزونه لري او غلط شی خبره نشي خبرولې چې کوم په نتیجه کې پاکستان ته کنه په نړۍ کې په خاصه توګه مسلې جوړې دي شي ولست لپاره هم هغه داسې موضوعات نه ډډه کوي چې کنه ران شي چې کنه ولست د ریاست په حواله سره یا د حکومت په حواله سره اندېښنې ولري خو سوشل میډیا یو داسې یو چې هغه په حواله سره وسو حکومت نوې قانون سازي وکړوړي سزاګانې پکې کې خو دي په دې سوشل میډیا باندې لګیاري 13 دوه هفتو کې خبرونه خبرې دل کېره طالبان لګیا دی راځي او اوس په جماعتونو کې چندې غونډې بیا خلکو لورټا دمکې ورکی او داسې رستم غاړې ته مردان کې او داسې جماعت چلته افغان طالبانو لپاره چندې غونډې شوې بیا چې چا منې کړې دي یو زیتن نوغته غواخونو دمکې مور کړې دي نو داسې قسمه خبرونه کو راځي یا داسې واقعیات کیږي دا هم د اف ای ٹی ایف په نظر کې وی کنه
دا مخه مخه وی د اف ای ٹی ایف په نظر کې خو ایمان د خیال چې په دې ټیم و اف ای ٹی ایف د سيزونو ته وګونی سي ولې چې اف ای ٹی ایف هم یو اخر کې مدک سیاست شي سفارتکار شي او مسنګ وی چې پاکستان ډیر کار کړی دی کوی ګوري امریکا بیان په دې په حق کې ورکو نور چې کوم هوادونه دي شامل کړی شو وای چې انټرنیشنل کمیونټي موږ سره ده هغه موږ سره ویلاړه ده او د بل ورځ د فارن افیس چې کوم ویان ده هغه دا خبره کړې ده چې موږ سره سپورټ شته مرسته شته او بل وګوري د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال په پاکستان کې ده او هغه یو هم داسې خبره ونه کړه چې هغه پاکستان په هغه باندې خپشي یا پاکستان کې وګوري نو هغه کشمیر خبره وکړه خو هغه نه دی وزیرستان خبره وکړه یا نه دی میډیا خبره وکړه چې کوم تاسو اشاره وکړئ تاسو څه کوي پاکستان کې میډیا بند خلک ورکیږي لګیا دي سیاسي هغه نه کډینو باندې بندیزونه دي په وکاس ګورای غونډه کس چې کوم وغالته په هالند کې حمله په وشوه
منظور
پښتون په جیل کې دی هغه ضمانتونه شوې دي خو جیل نه دی راخوشه شوی نو دا کی سو باندې دا سخاري چې پاکستان کوم سفارتکاري دا غړي را کامیاب ده دنیا نه غواړي چې نور خبرو اختلاس واچوي او پاکستان نو دی کوشش دادي چې سناس په ترلاس کړي او ولې چې ما څنګه وې چې دا په اچا په مفاد کې اوس نه دی چې پاکستان تور لیست ته واچول شي نو پاکستان خدا به وقتی تور باندې بسنه کیږي خو کدا کې سیدا سره روان وي او نورم رپورټونه پر راځي او چې کوم حقیقت دی چې موږ وینو چې وزیرستان کې بیا طالبان را پیدا شوې دي بلکې سره مړه شوې نه په دې ضرب عذاب اپریشن کې کوم د دې داوی کوله او بیا تاسو څنګه د رستم او د نور زینو د ډیر مثال ورکو چې الته هم چندې کیږي خارې کیږي خدا به وخت سره به دې په پاکستان غلط اثر او فلال ټیم زنو نومینم چې پاکستان به ایف ٹی ایف حق لبسو داسې ګامونه او ایف ٹی ایف به وخت دې ډیر کوټونو
په سمات باندې سخت ګام ور ډیر مننه پیرسه
ډیر مننه
ګران اوریدونکو د یوشتم د فروری پورې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته غونډه روان وي کورو چې سنتي یې راځي وخت په خو پیر سره اپڈیٹس او تازہ معلومات شریکو ہم دا واشنگٹن ڈی سی دے اسٹوڈیو نز خپل همکار پیر زبیر شاہ سرا او دا پروڈیوسر سمینا احسن انجینئرانو سره دا اجازه غواړم په لوی الله مسپارم
بازار